پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنې خبرې کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمې موضوعات رپورټونه درورو خبرونه با استادم مومن وړاندې کړي.
بلوچستان کې د عوامي نسلګون د یو مخکخ د لادرکېدو ضد نن پر لټ پیل شوې. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد اعلان کړی چې د حکومت ضد خپل رسمي کمپاین به په 14 اکتوبر پیلوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی مړې نن په خپل پلرني کلي هجرت کې خاورې ته وسپارل شو. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د عوامي نسلګون د یو مخکخ اسد خان اڅکزي د لادرکېدو ضد نن پر لټ پیل شوې. په چمن کې د کیل عبدالله ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته د پر لټ پر مهال د عوامي نسلګون د صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي مشالې ډوته ویل چې احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې اسد خان نوی مندل شوي. نوموړي زیاته کړه کېدای شي چې په راتلونکو ورځو کې دوی خپل احتجاج کوټې ته وغځوي. بلخوا د چمن ډیپټي کمشنر طارق منګل نن مشالې ډوته ویل چې د اسد اڅکزي د مندلو لپاره یې هلې ځلې ګڼدې کړې دي. دا یادونه ده چې د عوامي نسلګون د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو سکتر اسد خان اڅکزي په 15 سپتمبر په خپل موټر کې له چمن څخه د کوټې پر لور روان وو چې په لاره لا درخه کړل شو. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوری تحریک د ګل پورس اعلان وکړ چې د حکومت ضد د خپل رسمي کمپاین به په 14 اکتوبر له جلسې سره پیلوي. د پاکستان جمهوری تحریک سټیرینګ کمیټې پرون په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې لومړی جلسه به د اکتوبر پر 14 د پنجاب په ګوجرانواله کې وي. تر هغه وروسته به د اکتوبر پر 18 په کراچۍ کې، د اکتوبر پر 25 په کوټه کې، 28 نومبر په پېښور کې، 30 نومبر په ملتان کې او د دسمبر پر 14 به لاہور کې جلسوي. پاکستان جمهوریت تاریخ تر دې وړاندې اعلان کړو چې لومړی جلسه به د اکتوبر پر 14 په کوټه کې وي. د ملک د ټولو لوی اپوزیشن ګوندونو لخوا د پاکستان جمهوریت تاریخ په نامه اتحاد د دې لپاره جوړ شوی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت نسکور کړي او په ملک کې لسره شفافې ټاکنې وکړي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوځ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلی، خو عمران خان او پوځ دواړه دا تورونه ردوي. په باجوړ کې د وکیلانو په یو غونډه کې د پښتون ژغورند غورځنګ د یو مخکخ او د کمی اسمبلی غړي محسن دول د وینا پر مهال په شوي الغاو تلغاو کې د خکیلو کسانو پر ضد نن په ټوله خبر پښتونخوا صوبه کې د وکیلانو کاربندیز دی. د سوات سیدو شریف په ضلعي کچری کې هم په سلګونه وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی. دوی وایي تر هغو به پر احتجاج وی چې زموږ کسان ته سزا نه ورکړل شوي. د سوات بار اسوسییشن یو غړي سید کریم شلمانی مشالې ډوته ویل د احتجاج مقصد یې د پښتنو دود ماتونکو د بار سپکاوی کوونکو پر خلاف خپل غبرګون ښودل دي. نوموړی زیاتوي چې سل په سله کې وکیلان باجوړ کې له محسن دول سره په شوي چلند خپه دي. وکیلان تور لګوي چې د اکتوبر پر 3 په باجوړ کې د وکیلانو په غونډه کې د شوي الغاو تلغاو تر شا د جماعت اسلامي د ځای مشرانو لاس دی. بلخوا د جماعت اسلامي صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد خان له وکیلانو او محسن دول بخنه غوښتي او ویلي دي چې ګوند یې د پیښې په باب پلټنې کوي او زر به خپله فیصله واوروي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب ترکی د جنازې مونځ په شیرزي لوبغالي کې ادا شو. په خپل پلرني کلي هجرت کې خاور ته وسپارل شو. نجیب ترکی چې د تیر جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و نن سهار وختي مړ شو. د افغانستان د کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼې د دې خبر په پخلي سره لیکلي چې د نجیب ترکی مړینه د افغانستان د کرکټ لپاره لوی تاوان دی. او د قرغیزستان مرکزی الیکشن کمیشن د دې هیواد د 4 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو نتیجې لغوه کړې دي. د غوښتنه د هغو زرګونو مظاهرچیان وه چې کوڅو ته راوتي او په حکومتي ودانیو یې حمله کړې. وایي چې اسټابلیشمنت ګوندونو په پیسو د وټونو په اخیستو سره انتخابات ګټلي. نن له دې مخکې د ولسمشر سورنبای جین بیکوف دفتر په یو بیان کې ویلي وو چې هیواد د ولسمشر په کنټرول کې دی، خو د نوموړي موقعیت په اړه معلومات نشته. هم نن له دې مخکې پا په یو جلا پیغام کې جنبیکوف د انتخاباتو نتیجو لغوه کولو ته امادګي ښودلې وه او په خپلو مخالفینو یې غږ کړی و چې ناارامي ختمه کړي. د ده په خبره ځکه چې هغه امنیتي ځواکونو ته د ډس کولو امر نه دی کړی. نوموړي د قهرجنو مظاهرهچیانو لخوا د حکومتي ټلویزیون او امنیتي ودانیو نیول د ځینو سیاسي قوتونو کار بللې چې د په خبره هدف یې په غیر قانوني توګه د واک ترلاسه کول دي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
مشال رادیو خبرونه مول اسرار عالم ممند اوریدل. تاسو پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نور موضوعاتو رپورټونه اوري. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او ملاتړو د خپل اطلاعاتو سیکرټري د درک کېدو پر ضد نن د چمن لوی لار تړلې وه، خو وروسته یې پرانیست او هم په چمن کې پر لت ووهه.
موږ د انساني همدردی پر بنیاد زموږ دغه احتجاج به موږ راولو د ډی سي کمپلیکس مخ ته یا افیشل آفیس دې ته بیره ترانسفر کړو.
پرون د ممندو لسګونه خاصدارو په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره للارې له حکومت وغوښتل چې دوی بیرته په نوکرۍ وکړي.
منګه ایډی فیس شلو کله چې 2014 کې موږ واپس رالو، موږ د خپل خاصدارو ته پوسو نو هغه ویل تاسو ډیسمس شوی یاست، تاسو نوکرۍ اوس نشته.
او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي نور یې زغم تمام شوی او د پاکستان حکومت دی بیرته کورونو ته ولیکي.
پدانا دوله سیاه ده سابر کسال ده کسوی دو پال باچ به تعلیم استر شو به جام کل و وام کل ده میر راونده.
تیره ده علمشال رادیو سروست. او را بشو اولنی رپورت د بلوچستان لپاره د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو سیکرټري اسد خان د اسد خان سگزی د لا درک کېدو پر ضد احتجاجونو لړۍ په دغه صوبه کې روانه ده. یاد ګوند سر لنن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې احتجاجي پر لت پیل کړی دی چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو هم پکې برخه اخیستې ده. پر لتوال له حکومته دا سگزی چې دوه اونۍ مخکې لا درک شوې ده موندلو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې دا سگزی د بازیابۍ لپاره به هر ممکن کوښښ وکړي. نور حال کوټې ایوب ترین راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سیکرټري اطلاعات اسد خان سگزی د لا دره کېدو په ضد د نن څخه د ډپټي کمشنر چمن د دفتر د ودانۍ و مخ ته پر لت پیل شوی دی. د پر لت پیل کېدو څخه له مخه د عوامي نېشنل ګوند پر غوښتنه باندې یو لاریون په چمن ښار کې راایستل شوی و. په دې کې د کل عبدالله بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او د تجارو نمایندګانو هم برخه اخیستې او د حکومت په ضد یې صدا شعارونه ورکول. د دې څخه له مخه د عوامي نېشنل ګوند له لوري تر 50 ورځو پورې د احتجاج په توګه د کوژک په غره کې د کوټ چمن لویه لاره تړل شوې وه، چې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان ترانزیت ټریډ په ګډون هر ډول تجارت تر اغیز لاندې راغلی و. په چمن کې د کل عبدالله د ډپټي کمشنر د دفتر و مخ ته د پرلته پیل کولو په اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د ان پی پارلماني لیډر اصغر خان سگزی راته وویل چې د نن د احتجاج څخه دا ثابت شوه چې د چمن ولس د اسد خان په ګډون د هیچا سره ظلم او تیری منولو ته تیار نه دی.
بالکل مر د کوژک لوی لار بند کړي او د دې حکومت او د ریاست د بی حیثیتۍ د وجه په دې خاطر چې د دې خلکو د دومره لوی تکلیف دوی هیڅ قسم په نظر کې کښې نه شوی. موږ هغه انساني مشکلات او کتل د انساني همدردی پر بنیاد د چمن ټولو سیاسي جماعتو دا که د هرې لارې دي که د انجمن د لارې دي که سیاسي جماعتونه دي که مذهبي جماعتونه دي دې په مشوره دا فیصله وکړله چې زموږ دغه احتجاج به موږ راولو د ډي سي کمپلیکس مخ ته یا د کوم نور افیشل آفیسز دي دې ته بیره ترانسفر کو او لویه لاره چې دا هغه به د عامو خلکو د پاره په دې خاطر خلاصه کړو چې د انساني همدردی پر بنیاد د دوی دغه ستونزې او مشکلات دي دا ختم شي.
ښاغلی چکزی زیاته کړه چې دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو اسد خان نوی مندل شوی او امکان دی چې دوی به په راتلونکو ورځو کې خپل احتجاج تر کوټ پورې وغځوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ډیپټي کمشنر چمن طارق منګل سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې حکومت د اسد خان سګزي د مندل لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو صوبایي سکتر اسد خان سګزي د ستمبر د میاشت په 15مه نیټه په خپل موټر کې د چمن څخه د کوټ په لور روان وو او چې کله هغه د کوشلاغ څخه راتیر شو نو د هغه وروسته لا درک سوی دی. د پیښې سمدستي وروسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اسد خان د غوا په اړه د یاد شوي ګوند و مشرانو ته تسلي ورکړې وه چې د اسد خان د مندلو لپاره به حکومت ټوله ګامونه پورته کړي. د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی په وینا چې تر اوسه د اسد خان درک نه دی لګېدلی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
پرون د ممندو لسګونو کسانو د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د دوو کسانو وینا وه چې د ممندو د خاصدار ځواک سرتیری دي او خو حکومتي په پولیسو کې نه شاملوي. دا په داسې حال کې ده چې د نورو سیمو خاصدار او لویز سرتیری وار له مخه د پولیسو په لیکو کې لیکو ته ورغلي دي. یو حکومتي چارواکي مشال لړوي ته ویلي د پاتې خاصدارو په پولیسو د ورګډولو پروسه به هم دوی ژر بشپړ کړي. پر دې موضوع د غلام غوث رپورټ.
د دوی ویناوه چې هغوی ته د ډیرو کلونو راسی خپلې تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او د تنخواګانو د بقایجاتو د ادا کولو ترڅنګ دي دوی د نورو خاصدارو په رنګ په پولیسو کې زم شي او د دوی نوکری دي بحال کړي شي. د رب نواز په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې د مومندو شاوخوا 300 پخوانی خاصدار د دا ډول ستونزې سره مخ دي.
نائب صوبیدار په هدا باندې زومت 1974 نر پاکستان حکومت منګه د خاصدار فورس کې برتی کړیو. د 2008 پورې منګ ډیوټي کوله منګ ته تنخواه ملاوي دلا. د 2008 نه بعد منګ د علاقې حالات خراب شو. شپږ میاشتې بغیر د تنخواه نه منګ ډیوټي وکړله. د هغې نه بعد فوج آرډر وکړو چې علاقه خالی کړئ. منګ علاقه خالی کړه. د جلوزی کیمپ کې منګ آی ډی فیس شلو. کله چې 2014 کې منګ واپس رالو منګ د خپلو خاصدارو ته پوسو کو چې منګ خپلې نوکری کولو ته تیاری. نو هغوی ویل تاسو ډسمس شوي استئ، ختم شوي استئ، تاسو نوکری اوس نشته او تاسو به ګوړی استئ. کله چې منګه پیارول رویستل نو موږ ته دا پته ولګېدله چې دی 31/8/2020 تنخواګانې دام زموږ په نوم باندې را روانې دي.
د ظاهر شاه په نوم یو بل متاثر شوی تن وایي زر تر زره دي دا وی ستونزه حل کړی شي. گنی دوی به بیا د اسلام آباد په لور لاریون تر سره کوي.
منګه ډیر احتجاجونه کړی دي. تنخواه اوس ما په نوم راځي. د 74 نه په خپل می ډیپټی کړی دا 30-35 سال ما د ډیوټي وشو. په 2008 کې دی حکومت موږ ته ویلې د دوه ریټ 9 د په عمل کې موږ ته ویل چې تاسو اوسې کاغذونه راته ورته ولو موږ جلاوتون شو لاړو په زلوزو کېم کې دی رش. تحصیلدار نو ملیشی والا نو دی په هلیکاپټر کې تحصیل صافی ته راشن راوړ. په روډ باندې نشو راتلې. موږ ته ویل اوسې موږ د علاقه کلیر کوو. نو موږ راوتو موږ باندې لکه جټ جازونه استعمال شوی دی ماټر یار سره باندې. نو موږ دا غوجبانی دوی کاغذونه ورته موږ راووتو. موږ د دې لپاره رالو دلته که دلته کارونه شي ان شاء الله چې موږ اسلام آباد ته لاړ.
د دوی د دې ستونزې په لړ کې می د سرحدي او ریاستی امورو د پارلماني سیکرټر اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځینی خاصدارو دا ډول مسله د وړاندې نه حل کړی شوی ده او ځینو بیا په عدالت کې اپیل کړی دی او په مرکز او صوبې کې د غوی حکومت هڅه کوي چې د پخوانیو خاصدارو هر رقم ستونزې حل کړي.
و ان شاء الله ولزیز پر روان میټینګ کې موږ ای جی سره اوم چې کوم دی کنه یا ډی پی او سره اوم دا خبره به ڈسکس کوو. مخکې موږ د ای جی چې کوم په پېښور کې د سپران کمیټې میټینګ وو په هغې کې موږ ای جی راغوښته وو باقاعده په هغې کې موږ دوی له همدغه خبرې مخې ته ایښې دي او انشاءالله ولزی چې په دې لنډو کې به موږ بیا د دې د دې مسلو حل روباسو. خو په دې کې ډېر خل چې کوم دی دا به حل شوي دي د دې کیسونه په عدالت کې دي. ځینې خبرې چې کوم دی کنه چې د عدالت نه بار دي په هغې کې د دې نوټیفیکیشن هم شوی دی د بحال کېدو لګوندې کې کسان پکې پاتې دي.
خو احتجاج کوونکي وایي تر دې وړاندې هم دوی ته چارواکو دا ډول یقین دهاني ورکړې وه خو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلې شوې او د خواوشا 12 کلونو نه د تنخواګانو د نه میلاوېدو په وجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
لاغه وروسته چې د اکتوبر په 3مه په باجوړ کې د وکیلانو یو غونډه د لانجې ښکار شوه. هغه کې تاوتریخواله رامنځته شو. د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې وکیلانو احتجاجونه او کاربندیز پیل کړی دی. د باجوړ په غونډه کې د جماعت اسلامي ځایي مخکښانو هڅه وکړه چې تاوتریخوالی په رامنځته کولو د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ چې په خپله وکیل هم دی او غونډې ته د وینا لپاره وربدل شوی تقریر ته پرې نږدي. جماعت اسلامی بیا په دغه اړه ویلي دي چې دوی خپل پلټنې کوي او وار له مخه محسن داوړ ته معذرت هم کړی دی. نن بیا په منګوره کې د سوات وکیلانو د یو احتجاج وکړ او دوی وویل چې د دوی هدف په راتلونکي کې د ورته پیښو مخنیوی دی. له سواته د نیاز احمد خان رپورټ.
د سوات سیدو شریف ضلع کچہرے کے پا سرگنو وکیلانو پا باجوڑ کے د وکیلانو پا دستورہ کے الغو تلغو جوڑا ان کو او بیا جگڑا کا ان کو پا ضد احتجاج کھڑے او عدالتونو کے د مقدمو بائیکاٹ کھڑے. د سوات بار ایسوسیشن یو غړی سید کریم شلمانی وای چې دوی مقصد د پختون روایتو ماتون کو او د بار سپکاوی کا ان کو پا ضد خپل رد عمل ظاہرول دی.
لکه منگا تقریبا زیمه چې 100% وکیلانو دنیا چې دا عمل دی خلکو غلط کړی په دنیا کې رسوا کړی.
د سوات بار ایسوسیشن مشر عنایت الله ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا وکیلانو مشرانو په فیصله احتجاج کړی او مقصد دی دا هم دی چې راتلونکي وخت کې داسې پیښې مخې ته را نشي.
مونږ همیشه که زه دا ووایم په سوات بار کې دلته ډېر غټ غټ مشران راغلي، سیاسي پوهان راغلي دي، لکه عمران خان راغلی دی، مرتضی بټو راغلی دی، نور ډېر زیات محسن داوڼ راغلی دی. په تېره میاشت کې هغه ته ډېر ښه عزت ورکړی شوی دی. نو زه دا وایم چې که پرس که داسې قسمه څه پېښه کېږي نو زمونږ خپل آئین شته، مونږ د هغې خلاف ډسپلینری ایکشن اخیستی شو او د دې نه علاوه د کیپی بار کونسل رولس چې دي، د کیپی بار کونسل ایکټ چې دی، د هغې سره اختیار شته او هغې په هغې د ککړ خلکو خلاف ایکشن اخیستی شي.
په سوات کې د یادې پیښې په ضد 25 عدالتونو څخه وکیلانو بایکاټ سره په سلګونو مقدمې ځنډولی شوي دي. بلخوا د جماعت اسلامي صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد خان د باجوړ په پیښه د وکیلانو او محسن داوړ نه معافي غوښتلې او ویلي دي چې پیښې تحقیقات روان دي او دوی پارټي به ډېر زر په دا اړه خپله فیصله واوروي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ال اس ایچ ای ALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجے د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستانی کډوال وایي د پاکستان حکومت د هغوی دا غوی د ستنولو انتظام وکړي. حکومت وایي دا خلک ځکه نشي ستنولی چې د شمالي وزیرستان ځینې سیمې لا هم له وسلوالو پاکې نه دي. خو دا کډوال وایي که حکومت دوی شمالي وزیرستان ته نشي ستنولی نو بنو یا د پاکستان کومې بلې سیمې ته دی ولیږي. د دغو وزیرستان او کډوالو په وینا سوړ ژمی پرې را روان دی او دا چې هغوی به د هغوی ژوند به لا هم سخت شي. د عمر وزیر په رپورټ کې معلومات اورو.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو خړتنګي اوسیدونکي اختر خان چې د کالونو راهسه په خوست ګلان کیم کې میشته د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز او ځایي مشرانو نخواست کړي چې د دوی غور وکړي.
میش د پاکستان حکومت بار بار ډېرې جلګې ور وکړې خو د میش په جلګې د هېڅ غور نه کو پښتانه و مسرون ته ونر د پاکستان و مسرون ته دا عرض دی چې د میش په جلګې د غور وکړو. د میش په افغانستان کې په دانه دوله سیاد صبر کاسا ډاکه سوي دو پال باچ به تعلیم استر سو داس پیژام کول وام کول د میش راوندای. میش د ګلم خون په بارډر پرلات وایا پرلاسی کات کول وچاله د کدوا وچاله د میش دی بالکل مجبور.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان زوی سیدگی او سیدون کې شاهدین وای چې حکومت یې واپسې په دې ځنډولې چې سیمه یې کلیر نه دی. که خپل سیمه یې کلیر نه وي نو پاکستان ته دی واړوي.
بار بار دا خبره کوي چې تاسو چې کوم سیمه دی یا تاسو علاقې دی هغه کلیر شوی نه دی د تاسو واپسې په هغه پورې ممکنه نه ده. که میز علاقې نه وي کلیر نور پاکستان خو مکمل کلیر دی. ډېر طاهري وړکې وړکې جنکۍ ماشومان چې کوم دي بل اقتصادي ستونزه سره میز مخامخ.
خوست ګولان کیم کمیر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال میر عباس خان وایي چې شپږو کالونو کې یې د تاخیل کلیر نشو.
دای میشته یی چې وطن د پکلیر کول وخته ده. خوشپژو وکول او تل چې میش وطن یې کلیر شوی نه دی. او باندې تا د وړوي خپل پر ازی کې د خیمه لاکی کې بل بل بس د خپل وطن پر مونږ دی چې میشته کلا د وطن یار خلصیږي. د ژمی اې څه ترتیب دی میشته را نشته خیمه مخ کې میشته یې نسیار رو کړی وي آیس دړې شوی دی.
کلامو چې افغانستان کې میشته کډوالو واپس ای پاړه د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه لا چارواکو سره تماس ونیو نو یو لا چارواکي چې نه یې غوښتل په یاد موضوع باندې موقف پاړه خپل غږ ریکارډ کړي. د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو سره د یادو کډوالو واپس ای پاړه په بیا بیا خبرې کړي. لا هم دوی ته د فوز لاړخه د تاخیلو زناسیمو او شاوال کلیرنس نه دی ویلي شوي. د کلیر کولو عمل روان دی. تما کړي چې زر نور دغه سیمې کلیر شي پس با د کډوالو واپسې بل بهیر پیل کړي. ضرب اعظم عملیاتو له کابله کا یو اړخته لکونو کډوال د پاکستان بندوبستي سیمو ته کډه شوي ول چې اوس بیرته ستانه شوي. نو دغه شان زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوي وي چې د کډوالو په وینا د پنځه نه تر اووه زرو پورې کورنۍ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشتې دي او حکومت نه د واپسې غوښتنه کړې.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر څلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې د ووټرانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د دې ادارې په وینا له یو لس نیم کروڑ زیات پاکستاني وګړو له دوی سره ځانونه رجسټر کړي چې پکې د شپږ کروڑ نه زیات نارینه شاوخوا پنځه کروڑ زنانه او له دوه نیمو زرو زیات نرخزان ووټران شامل دي. د نرخزانو یو استازي بیا ویلي په ووټر لیست کې د دوی شمیر ډیر لږ ښودل شوی دی. تفصیل د پېښورا شبیر رحمت جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد د اکتوبر په 15مه مشال لیړو ته وویل چې د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا د ټول ملک د ووټرانو ختمی فهرست جاری شوی چې پکې د سلور وانو صوبو نارینه زنانه او نرخزیانو د ووټرانو شمیرې شامل دي. دا لیست تر مخه په ټول پاکستان کې د 11 کروڑ نه زیات د ووټرانو اندراج شوی دی چې پکې د ټولو زیات پنجاب صوبه کې 3.5 کروڑ نه زیات نارینه، سکم 3 کروڑ زنانا او 300 نه زیات نرخزیان ووټران شامل دي. په دویم نمبر سین صوبه ده چرته چې ټول د ووټرانو شمیر د 2 کروڑ او 3.5 لک نه سیوا دی او د ټولو کم بلوچستان صوبه کې خوشه 8 لک دی او په خیبر پختونخوا کې د ووټرانو شمیر 1.95 کروڑ نه سیوا دی چې پکې نارینه ووټران 1.10 کروڑ، زنانا 3.8 لک نه زیات دي او نرخزیان 3.3 لک دي. سہیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایندې په دې حق لوي
ټول پاکستان کې دا 11 کروڑ 57 لک 48 ہزار 753 ران موږ سره درج دي او د کې د ناری نو ټونه چې دي نو هغه 6 کروڑ 40 لک 78 ہزار 616 دي او د زنا نو تعداد چې دي نو هغه 15 کروڑ 46 لک 80 ہزار سره پاسه دي. خواجه سرا په ټول ملک کې 2015 او 18 درشوي دي. په خیبر پختونخوا کې مجموعي تور باندې د وټرانو تعداد موږ سره دي 1 کروڑ 95 لک 33 ہزار 964، 10 لک 6 ہزار 1513 دي او د زنانو تعداد چې دي هغه 7 لک 55 ہزار 200 د پاسه دی.
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمان یو غړي نمکین مشال لیړو ته وویل چې د دوی شمیره په ټول پاکستان کې په لکونو کې ده، خو له دوی په شناختي کارډونو جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري. نو باید الیکشن کمیشن، سوشل ویلفیر او د نادره محکمه دوی سره په دې کې مرستې وکړي چې ټول نرخزیان چې کوم د ووټ اهل دي رجسٹرډ شي.
څنګه چې الیکشن کمیشن وې چې 2500 خواجه سره رجسٹرډ دي په پورا پاکستان کې، انو چې کوم 13 میرا نشو وا یا مردم شماری شو وانو آغی کی خواجہ سراو تعداد 10.5 ہزار پورے نقشو ہو، خو اصل کے خواجہ سراو تعداد پا لکونو کے دے پا پاکستان کے. خودی سر سر سم مسلی دی چھ خواجہ سرا خپل شناخت یا آئی ڈی کارڈ حاصل اولو کے آغی مخ کے نرازی پا آغی کی دیر جا تو فنی یا ٹیکنیکل کمستون سی دی نو آغم خطر آغلی دی. الیکشن کمیشن جی کمش میرا ورکڑی دا چی دونیم ذرا رجسٹر ووٹرز دی نو دا دیر کم دی دی دا پارا دوبارہ حلی زلی پکار دی چی زیاد نزیاد خواجہ سرا چی کم دی آغا رجسٹر کڑی شی ایز ووٹرز
دندر خزیانو دادغی اغختون پڑا الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویان وای چی بلان دی هم او اوس هم دندر خزیانو زنانو او مازور وګړو لپاره دوی خصوصي حل ځلې کړې دي او اوس په هم کوي.
اوس تقریبا یو 10-15 دن مخکې خواجه سرا نمائندگان نمائنده موږ راغلي او داغې د کارډز مختلف ایشوز دي په نادرا کې د رجسٹریشن حواله سره هغه مسله موږ په های لیول باندې په الیکشن کمیشن په سطح باندې ټیک اپ کړه او الیکشن کمیشن موږ نه د هغې ډیټا غوښته. موږ سره چې کوم اویلیبل ډیټا وا او داغې چې کوم چاچا اپلای غانې کړې وي اوس پورې هغې ته کارډز نه دي ایشو، نو هغه ډیټیل موږ الیکشن کمیشن پاکستان سره شیئر کو او هغه به نادرا سره شیئر کوي. نادرا بد دی حواله سره دا غي مکمل فیسیلیټیشن کوي کړو. نو دا الیکشن کمیشن اف پاکستان په نظر کې موږ سره دا مارجنلایز گروپ یا دا محرومه طبقه چې دا د دې کاغذ نه نه دی یا کاغه افراد به مزوري دي یا هغه خواجه سره دي یا کاغه اقلیتی دي، نو اقلیتی برادری دا موږ د ټولو د پاره ټول چون کې بحثیت ووټر هغه زموږ سټیک هولډرز دي.
د ووټرانو د ختمی فهرست تر مخه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د ووټرانو شمیر 8 لک 60 ہزار نه سیوا دی چې پکې خوشه 4 لک 1.5 ہزار نارینه، سکم 4 لک زنانا او 5 ہزار سره رجسٹرډ ووټران دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د ختمی ووټر لیست په اوس پټول ضلع الیکشن کمیشن دفترو کې د ولس لپاره لګېدلې وي او چاته چې هم سړول شکایت وي نو په 3 اتیا سوه 2 خپل شکایت الیکشن کمیشن ته رالیږلی شي. د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه 2013 عام انتخاباتو کې پټول پاکستان کې د ووټرانو شمیر خوشه 10 کروڑ وو، ولی اوس سباند 1 کروڑ ووټران نور هم سیوا شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو همدا اوس مشال ریډیو ته غوږیږئ. په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له اسراء لمبومند اورو.
په بلوچستان کې د عوامي نشل ګوند یو مخکښ اسد خان اڅکزي د رادار کېدو ضد د نن پرلت پیل شوې. په چمن کې د کل عبدالله ډپټي کمشنر دفتر مخې ته د پرلت پر مهال د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي مشالې ډوټ وویل چې احتجاج به تر هغو روان وي تر څو چې اسد خان نوی مندل شوی. د عوامي نشل ګوند د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو سکتر اسد خان په 15 سپتمبر په خپل موټر کې له چمن څخه د کوټې پر لور روان و چې په لاره لادرکه کړل شو. په بلوچستان کې د وکیلانو په یو غونډه کې د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مخکخ او د کمی سملې غړي موسن دول د وینا پر مهال په شوي الغاو تلغاو کې د خېلو کسانو پر ضد نن په ټوله خبر پښتونخوا صوبه کې د وکیلانو کاربندیز دي. وکیلان تور لګوي چې د اکتوبر پر 3 په باجوړ کې د وکیلانو په غونډه کې د شوي الغاو تلغاو تر شا د جمهوریت اسلامي د ځای مشرانو لاس دي. خلکو د جمهوریت اسلامي د خبر پښتونخوا مشر سینیټر مشتاق احمد خان له وکیلانو موسن دول بخنه غوښتي او ویلي دي چې ګوند یې د پیښې په باب پلټنې کوي او زر به خپل فیصله واوروي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی د جنازې مونځ په شیرزي لوبغالي کې ادا او په جلال آباد ښار کې په خپل پلرني کلي هجرت کې خاورو ته وسپارل شو. نجیب ترکی چې د 13 جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و نن سهار وختي مړ شو. او د کرګستان مرکزی الیکشن کمیشن د دې هیواد د 4 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو نتیجې لغوه کړې دي. د غوښتنه د هغو زرګونو مظاهرچیانو وه چې کوڅو ته راووتي، په حکومتي ودانیو یې حمله کړې او وایي چې اسټابلیشمنټ ګوندونو په پیسو د ووټونو په اخیستو سره انتخابات ګټلي دي. نن له دې مخکې د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر په یو بیان کې ویلي وو چې هیواد د ولسمشر په کنټرول کې دی خو د نوموړي موقعیت په اړه معلومات نشته.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس راځي یو بل رپورټ ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. له نوموړي سره د خپل حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم په دغه سفر کې ملګري دي. یو افغان چارواکي ویلي ولسمشر غنی پرون مخام د قطر له وزیر اعظم او د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره لیدلی دي. تفصیل د ملالای بشیر په رپورټ کې وو.
افغان چارواکي د دوحې مذاکراتو ته خوشبین دي او تمه لري دا مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي. د لا زیات ملاتړ د جلب په خاطر افغان ولسمشر او یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ قطر ته ولاړل. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې شاغلی غنی پرون ماښام د تلی په 14 نیټه د قطر له صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی او افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل.
په دې کتنه کې د قطر او افغانستان د اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. دوحې ته د ولسمشر د سفر له اهدافو یو هم دا دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم وکتل او په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر هم ګډون درلود.
د قطر صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات، امنیت او پرمختګ غواړي. تاکل سوی د شاغلی غنی نن د تلی په 15 نیټه د قطر له امیر او یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې له ولسمشر سره په دې سفر کې یو ځای وو، د دوشنبه په ورځ ویل دولت د سولې په پروسه کې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري.
په نړۍ کې هیڅوک د دې مذاکراتو د ناکامولو هڅې نه کوي او ټول هڅې کوي چې مذاکرات بریالي شي. اوس مهال ټول عناصر چې مذاکرات بریالي کړي شته.
د دولت او طالبانو ترمنځ د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د ولسمشر او طالبانو د استادو ترمنځ لیدنه په پلان کې نه ده شامله. د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د قطر له چارواکو سره د ولسمشر غني خبرې به د مذاکراتو پر بهیر اغیز وکړي. دی ویل
پر رئیس جمهور پیشنهاد وسط دو کشور است.
د ولسمشر سفر د دوو هیوادونو پر کچه دی، خو یقینا چې د مذاکراتو پر سرعت بی اغیزه هم نه دی. دا هم درک کوو چې زموږ خلک لوړې تمې لري، خو باید حوصله هم ولري. میرمن کوفي زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو لوریو مرکچی پلاوی له یو بل سره ویني، خو د دې په وینا د اختلاف موارد تر اوسه شته. دې د دغو اختلافاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا موارد به ډېر ژر حل سي. بل لور ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې دفتر مرستیال ملا عبدالغني برادر له زلمی خلیلزاد او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره ولیدل او د فبروري د موافقه لیک پر عملي کولو یې خبرې وکړې. تر اوسه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل سوي. دولت غواړي تر ټولو مهمه غوښتنه چې اوربند دی ومنل سي، خو طالبان وایي چې باید لومړی د جګړې پر عواملو خبرې وسي. حکومت غواړي چې د سیمه ییز اجماع له لارې د سولې ملاتړ جلب کړي. په همدې هدف د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته ځي او د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره ویني. ښاغلی عبدالله په خپل څلور ورځني سفر کې له هندي صدراعظم او یو شمیر نورو چارواکو سره د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس تیره اونۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. د دې هیواد له چارواکو سره لیده کاته د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په خاطر اغیزناک او رغند وبلل.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
پرون د لاهور په وټانه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د ګوند نورو یو شمیر مخکخانو پر ضد د ملک او د ریاستي ادارو خلاف د غوې د خبرو لپاره مقدمه در چوي. دا د اقدام وروسته لغې شوی چې د مسلم لیگ نون د مشرانو د حکومت پر ضد تیز بیانونه ورکړي. په دې اړه د مسلم لیگ نون مشران څه وایي او بیا حکومت څه دریځ لري، دا به د داود خټک په دې رپورټ کې وورو.
د ګل پورز د لاهور په شادره پولیس سټېشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د ملک او ریاستي ادارو خلاف د سازش کولو مقدمه درج شو. دا مقدمه ورستو له اغه درج شوی چې نواز شریف د اغلور مریم او د پارټي نورو مشرانو یې له تیرو دوو هفتو راهیسې د حکومت په ضد د بیانونو سلسله تیزه کړي. د ګل پورز په درج کړل شوی مقدمه کې د خاغلی شریف ترڅنګ د اغلور مریم او د پارټي نور مشران لکه رانا ثنا الله، احسن اقبال، شاهد خاقان عباسی، پرویز رشید، مریم اورنګزیب او عطا الله تارڑ هم ملزمان ګرځول شوی دي. مقدمه کوونکی چې بدر رشید نومیږي په خپل مقدمه کې دریز اختیار کړی چې نواز شریف په لندن کې د علاج کولو پر ځای د ملک ته بدنامولو سازشونه کوي. د دغه مقدمه په رد عمل کې د مسلم لیگ نون مشرانو فوري بیانونه جاری کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب په ټویټر پاڼه لیکلی چې له حکومت وار پار خطا شوی دی. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو بل مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې دا مقدمه د پاکستان د غداری او د الزامونو په مقدمو کې یو ځانګړی حیثیت لري. په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته خاغلی عباسی اویل چې کده آئین خبره کول بغاوت وي نو بیا به هر ورځ په پاکستان کې بغاوت کیږي.
اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے،
کپ انتخابات کے دا دھاندلی پر ضد خبر کول بغاوت وی نو بیا په پاکستان کی ہر اورز بغاوت کیگی. کدا گرانی پر ضد خبر کول بغاوت وی نو ہر اورز بیا په پاکستان کی بغاوت کیگی. کدا بدعنوان حکومت دل ری کول خبر بغاوت وی نو ہر اورز بیا بغاوت کیگی. کدا بے روزگاری خبر کول بغاوت وی نو ہر اورز بغاوت کیگی. که د ملک د اقتصاد د تباهی خبره کول بغاوت وي نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي. که د سی پیک د بندیدو په حق لته سوال بغاوت وي نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي.
د حکومت لخوا د مسلم لیگ نون او نور مخالف ګوندونو پر ضد د بیانونو او کارروایانو سلسله هغه وخت تیزه شوه چې تیره میاشت نه اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد پاکستان ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد جوړولو اعلان وکړو. ټاکل شوی چې دا اتحاد به د اکتوبر په 11مه په کوټه کې په جلسه کولو د حکومت مخالفه تحریک آغاز کوي، خو تیره ورځ د 11 اکتوبر جلسه د ځنډولو اعلان شو او پی ڈی ایم په یو بیان کې ویل چې دا جلسه به اوس د اکتوبر په 13مه کېږي. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په شمول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د عمران خان حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د ټګې په ذریعہ په اقتدار کې راوستل شوې دي. تیر کال هم په دې سبب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد په اسلام آباد کې درنه ورکړی و چې بغیر د کومې نتیجې ختم کړل شو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف په اپوزیشن مشرانو ته درغلیو تورونه لګوي او په احتساب عدالتونو کې د هغوی پر ضد مقدمه هم روانې. تیر هفته د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې نواز شریف په پوز د سیاسي مداخلت الزام لګولو سره یو خطرناک لوبه کوي. عمران خان ویلی وو چې الطاف حسین هم داسي کړی وو او د عمران خان په وینا هغه په یقین سره وایي چې د دې ترشا د هند لاس دی. نواز شریف تیره اونۍ د خپلې پارټۍ مرکزی کمیټې اجلاس ته په وینا کې په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تور لګولی وو. بیا یې په یو بیان کې ویلي ول چې د ایسای د هغه وخت مشر ظهیر الاسلام ترې په 2014 کې استعفا غوښتې وه. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای په 15مه عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د عمران خان پی ټی آی ګوند حکومت ترلاسه کړ، خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د نتایجو په نه منلو سره ویلي وو چې په انتخاباتو کې داندلی شوې ده.
داود خټک رپورټ وو. د سپتمبر پر شلمه د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره د ستراتیژۍ جوړولو اعلان وکړ. په اپوزیشن سیاستوالو کې تر ټولو تیزی خبرې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کړې دي. هغه د درغلۍ په مقدمه کې سزا شوی او دا مهال د علاج لپاره په لندن کې دی. حکومت وایي که نواز شریف سیاست کولی شي نو معنا دا چې هغه روغ دی او باید هیواد ته د خپلې سزا تېرولو لپاره ستون شي، خو مسلم لیگ نون وایي نواز شریف د زړه په ناروغۍ اخته دی او له همدې امله هلته د ډاکټر لیدو ته اړتیا لري. بشیر گواخ معلومات راکوي.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي رهبر یې نواز شریف به تر هغې پورې له لندنه راونه ګرځي تر څو چې پوره جوړ شوی نه وي. په ضمانت له زندانه خوشې شوي او لندن ته د درملنې لپاره تللي نواز شریف په اړه د هغه بیان محمد زبیر وایي مشر یې د زړه مریض دی او لا یې هم درملنه روانه ده. دی وایي میاں محمد نواز شریف به سیاست کوي او په بشپړ ډول به فعال وي، لکه څرنګه چې هغه ویلي هیڅکله به خاموشه پاتې نه شي. اوس د ټول ګوند دریځ دا دی چې نواز شریف عمل ته په لندن کې ښه دی، ډېر مؤثره دی. بله دا چې تر څو درملنه یې پوره شوې نه وي باید عمل ته وي. هسې هم هغه ته د راتګ ضرورت نشته، هغه د خلکو په زړونو کې اوسېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې سزا شوې چې هغه یې سیاسي سازش بولي. نوموړی د 2019 کال په نومبر کې د زړه ناروغۍ د درملنې لپاره په ضمانت تر خوشې کېدو وروسته لندن ته لاړ. د سپتمبر په 15مه اسلام آباد هایکورټ نواز شریف اشتهاري مجرم اعلان کړ او له حکومت یې وغوښتل چې هغه دې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول په مرسته ونیسي. دانو ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان د کورنیو چارو او احتساب سلاکار شهزاد اکبر له خولې لیکلي چې حکومت د برتانیا چارواکو ته د نواز شریف د ورسپارلو لپاره لیکونه او یو رسمي درخواست استولې چې لا یې ځواب نه دی ورکړل شوی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 4مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پاکستان او برتانیا ترمنځ داسې کوم تړون نشته چې د یو بل مطلوب وګړي یو بل ته وسپاري، نو ځکه ورته د نواز شریف په ورسنولو کې ستونزې دي.
عدالتی احکامات کے مطابق
د عدالت د حکم تر مخه د غد نیولو حکم د خپل سفارت لارې برتانیا ته لیږل دي. ډیرو ملکونو سره چې برتانیا پکې شامل ده زمګ دا تړون نشته چې مطلوب خلک دی پاکستان ته راولېږي. زمګ څخه مخکې حکومتونو په قصدي ډول د داسې هیوادونو سره دغه رقم تړون ذکر نه دی کړی چې دوی ته معلومه و چې د دوی اساسي پکې موجود دي. اوس موږ کوشش کوو چې ډیپلوماتیکې لارې هم وکاروو او قانوني هم. موږ برتانیا ته هم وایو چې دا سړی مطلوب دی او د خپل ملک قوانین مات کړی دي، نو باید هلته یې ونه ساتي، راو دی لیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 16مه په ګڼ ګوندیزه غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په خلاف د پاکستان جمهوری تحریک پیل کړ چې پکې نواز شریف توندې خبرې وکړې. هغه له لندنه په خپلو تقریرونو کې پر پوز په سیاست کې د مداخلې تورونه پورې کړل او د تحریک انصاف حکومت یې په درغلې او راغلې وباله چې په وینا یې باید ختم شي. پوز او حکومت دا تورونه ردی او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال ټاکنې شفاف اعلان کړې دي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر وایي نواز شریف د قانوني نه بلکې د سفارتي او سیاسي هڅو له لارې پاکستان ته شړل کېدی شي، خو دغه پوینا په برتانیا کې د نواز شریف پراخه او ښې اړیکې به دغه کار عملي کولو ته پرې نږدي. اډوکیټ وزیر د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل
اکسټرادیشن ټریټي نشتوالي په وجه پاکستان حکومت د پاره وزا یو ډېر غټ چیلنج دی او زمانه شي خیال
چې څه داسې بل ارینجمنٹ جوړ شي. البته دا ده چې پاکستان کې کله دلته برطانیا ته یو کس وانټیډ وي نو پاکستان یې جذبه خرڅګالي یا بل یو داسې هغه جوړ کړي ارینجمنٹ چې آکسان ورکړي. خو چونکه د برطانیا یو خپل قانون دی هغه خپل اصول فالو کوي خپل قانون فالو کوي چې په کوم ځای کې ایکسټریډیشن ٹریټی نه وي نو دغه شای بالکل ناممکن ښکاري. نه مې شي خیال چې نوشري په دوی ایکسټراډایټ کی د د ویل د د خپل هغه په خلاف چې څوبره د خپل نه وی راغلی نو د پاکستان حکومت دپاره دا شاید غټ چیلنج دی.
او یو کلن نو شریف د پنجاب په لاهور کې زیږیدل دی. داغه کورنۍ د سیاست ترڅنګ په تجارت او کاروبار کې هم نوم لري. نوموړی درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی. هغه ته په 2013 کال کې د درغلیو په یو مقدمه کې د 2 کاله بند سزا اورول شوی. عدالت هغه په همدغه کال کې په دې تور چې صادق او امین نه دی پاتې شوی د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منع کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پېښور های کورټ پریکړه کړې چې د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په شان به په نو زم شو قبایلي ضلعو کې هم د ورچوال یا انټرنیټي عدالتونه جوړوي. د قبایلي ضلعو وکیلان وایي د مقدمو د ژر اورېدنې او د هغو د حل لپاره د دوی عدالتونو ته باید اسانتیاوې ورکړل شي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
قبایلی ضلع خیبر کې وکالت کوونکی وکیل تاج محل وایي چې دوی ته اکثره ډېر اګرانه شي چې په یو تاریخ دلته هم مقدمه وي او پېښور های کورټ کې هم پیښې وي او یا د معمولي درخواست جمع کولو یا چالان لپاره هم پېښور های کورټ ته تګ وي نو ډېر وخت ضایع کیږي او د دې زیاده خلکو نور هم ډېر ستونزې وي او تګ را تګ ورته نه یوازې ګران بلکې ځینې وخت خطرناک هم وي. نو که د انټرنیټ د لارې داسې اورېدنې شروع شي نو د دوی او د عام ولس لپاره به ډېر غوره شي.
ملاګورو ته شلمان ته په تګ را تګ کې د خلکو دښمنۍ وي یو د چالانونه راوستل نو ډېرې مسالې پیدا کړي. نو که دغه شان دی سیستم دوی شروع کړي نو کېدی شي دې سره مسالې په موقع باندې د هر کس لپاره طریقه جوړه شي. دغه نور سټېشنونه کوم جاري دي.
هم روان کال کې د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په امر د پېښور های کورټ په شمول په صوبه کې د ډیویژن په کچه ورچوال کورټس یا د انټرنیټ د لارې مقدمو اورېدنې شروع شوې دي او د دې د لارې قضیې کوونکي وکیلان وایي چې ډېر یو خګام دی نو باید قبایلي ضلعو ته هم وغځول شي. پېښور های کورټ کې وکیل بابر خان مشال لیړو ته په دې حق لوایي
چې کوم عدالتونو کې زیات انټینسټی والا کیسز چې کوم دی هغه راځي هغه کې ویډیو لنک سہولت دیشتا ترې ډېر غټ فائدہ دا شو چې زموږ دا چې کوم لیګل فریٹرنیټی دی یا زموږ چې کوم کلاینټونه دي دلته هغه لپاره راتل کل کل ناممکنږي یا مشکل کیږي هغه لپاره ډېر زیات سہولت شوې دي. چې 1 ډزن نه زیات کیسز ما ویډیو لنک کړې دي.
دا پېښور های کورټ رجسٹر دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د مې 2000 پورې د قبایلي ضلعو عدالتونو کې خوش یو لک کیسونه روان دي او لا پریکړه نه دي شوي او همدغه دوران کې یو لک شپږ شپېته زره نوې مقدمه هم دایر شوې دي. خبر پانه تر مخه د کرونا وبا نه د بچ کېدو د قضیې زور فیصله کېدو او قبایلي ضلع د صوبې نور ضلعو سره یو شان کولو کې به دا ورچوال کورټس یا د انټرنیټ د لارې عدالتي کاروي مهم کردار لوبوي. د های کورټ چارواکي وایي چې ډېر زر به په دې کار پیل شي ځکه د دوی په وینا د کرونا وبا له وجې لګېدلې لاکډاون کې کیسونې یا مقدمه نور هم سیوا شوې دي او دغه دوران کې عدالتي کاروانه د نشت برابر وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د یو شمېر پرمختللو جمهوري هیوادونو په څیر د پاکستان په پوهنتونونو کې هم د زده کوونکو اتحادیې موجودې وي او یو شمېر سیاستوال هم له دغو اتحادیو کامی سیاست ته وتلي دي. خو د پخواني امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې په سټوډنټس یونینز بندیز ولګېد چې تر اوسه دوام لري. د مترقي زده کوونکو اتحادیې یا پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن په پوهنتونونو کې د اتحادیو بحالولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. زموږ همکار منور شاه له زده کوونکو، سیاستوالو او حکومتي استازو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د تعلیم په حق لا د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډې ته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې حکومت په پوهنتونونو کې د زده کوونکو اتحادیې یا سټوډنټس یونینز بحالولو باندې غور کوي. د تیر کال په دسمبر کې وزیر اعظم عمران خان هم له هغې وروسته دغه ډول څرګندونې کړې وې چې په ټول پاکستان کې ځوانانو د سټوډنټس یونینز د بحالۍ لپاره احتجاجونه وکړل. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان په زیاترو پوهنتونونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څانګې فعاله دي، نو بیا د سټوډنټس یونین څه ضرورت دی؟ د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن یو مشر مزمل خان کاکړ په دې هکله وویل:
دا دای مینس چې دا صرف د یو مخصوص ګروپ پورې محدود دی، مګر هغه د یونیورسټي چې د ټوټل سټوډنټ کم نمائندګي ده هغه نه کیږي. اوس په پنجاب یونیورسټي کې 40,000 سټوډنټس دي، په هغه کې چې کم تنظیمونه دي هغه ټوټل 5,000 سټوډنټ هم نه لري، مګر دا خو د 40,000 فیصله نه شي کولی. موږ وایو چې یو مخصوص نمائندګي وي د ګردو سټوډنټسو چې هغه پر اجتماعي مسلو غایي.
مزمل خان کاکل زیاتوی چې په پوهنتونونو کې موجوده د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څنګه له پوهنتون بهر د خپل ګوندونو لپاره جلسو جلوسونو احتجاجونو او نورو سیاسي حالو زالو کې ډیره برخه اخلي، خو په پوهنتون کې دننه مهمو مسلو لکه د فیسونو زیاتوالي، جنسي زورونو، سخت دریځي او نورو درغلیو د خاتمې لپاره موثره کردار نه لوبوي. دا چې که په یو پوهنتون کې د ټولو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څنګه اتحاد جوړ کړي، نو دا د سټوډنټس یونین کردار نشي لوبولی. په دې پوښتنه د پاکستان ډیموکراټیک فرنٹ یو مشره نغمه بیبی وایي:
جتنے بھی گروپس آتے ہیں مارچز میں یا
کل کل داس کی دی چھ مونگ د قومی مسئلے لپا راوزو نو د ٹولو سیاسی گندونو تزدکون کو سانگی را سر ودری گی خوتل داس نوی زک چھ سیاسی گندونا بلا بیل نظریات و اہداف لری او تزدکون کو سانگی ہم تزدکون کو د مشکلات و حل کولو پر زائی د خپل خپل گندونو نظریات او اہداف تا جمنی وی چھ پا نتیجہ کی زیادترا لیو بل سرا اختلافات او زین وقتونو کی د تشدد پیخی هم رامنځته کیږي. نو په دې وجہ په پوهنتونونو کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو د څانګو اتحاد د سټوډنټس یونین متبادل نشي کېدای.
نغمه بیبی همداراز وایي چې سټوډنټس یونین یوازې د زده کوونکو د مسایلو د حل لپاره جوړ وي او د ځوانانو د تربیت او تفریح لپاره بیلابیلې حل ځلې کوي. داراز د حقونو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټک وای په کار دا چې ځوانان د عملی ژوند لپاره هر ډول زده کړې په پوهنتون کې وکړي.
دا سټوډنټس یونین چې دی کنه دا یو قسم ته د طالب علمانو د تربیت حصہ ده. زه خپله یونیورسټۍ کې پاتې شوی یم، په 1971 کې پېښور یونیورسټۍ ته راغلم. موږ تعلیم په کلاسونو کې کولو او تربیت مچ دی یونینونو کې کېدو. زه یونین انتخاباتو ته هم ولاړم. دا ډیر صحتمند سرگرمی وا، دیکھ بو مباحثے بو وی، دیکھ بو ڈبیٹ بو، دی سر بو خلکو دلیل ویل او دلیل اور دلز دکو. زما په خیال کې خدا ډیر ضروری دی، یعنی دینه بغیر پورا تربیت نه کیږي.
د افراسیاب خټک په وینا په سټوډنټس یونین د بندیز ورسته په پوهنتونونو کې سخت دریزی او تشدد سیوا شوه دی چې لوجی د ځوانانو په تعلیم هم بد اثر کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی نګت اورکزی وای د سټوډنټس یونین د بحالولو لپاره به عدالت ته رجوع کوي.
سټوډنټ یونین چې دی نو دا یعنی دا یو کیاري په شانتی دي، نو د دې بحالی لپاره ما آلریډي یو قرارداد میں جمع کرے دے کہ دیشی چی کورٹ کم لارا شما چی دا سٹوڈنٹ یونین چی دی دا مونگتا مستقبل دا پارا خا لیڈران را کئی که اغا خزا دا که اغا سڑے دے پا خواہ تاسو دا ضیاءالحق نا مخ کے تاسو لیڈرشپ گو رہی نو اغا یو پختہ ذہن منجے ہوئے اغا سیاستدانانو چی اغا رو رو ختمی دلے گیا دی.
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړی او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختونیار خان وای چې د سټوډنټس یونین له وجې د ځوانانو تعلیم ته زیان رسی.
دوچې زمونږ ډېر کوالټی لیډرشپ د سټوډنټس څنګه وتلی دي، پیدا شوی دي په دې فیلډ کې خپل اکټیویټیز سره انجام پیل لګیا دي. خو بهرحال اول موږ ته ول خپل تعلیم دی، ځکه چې زمونږ مور پلار په دې سخت په دې تکلیف کې زمونږ ته خپل فیسیلیټی راکړي، د خپل کورنۍ په پیسو ته نه شو لاړ. هغه دغه کوم سوچ دی، هغه ته موږ دا نه ورسو. زه دوی دا موږ ډېر ازمایش دی په موږ باندې.
د پرمختللو جمهوری هیوادونو په سیر د پاکستان په پوهنتونونو کې هم د زده کوونکو اتحادیه موجوده وي او یو شمیر مشهور سیاستوالان هم له دغو اتحادیو قامی سیاست ته راوتلي دي. خو د پخوانی امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې په سټوډنټس یونین بندیز ولګېده چې تر اوسه دوام لري.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د سواد د منګوري لوی ډاکخانه کې دا وخت دوه کسان کار کوي چې یو پوسټ ماسټر دی او بل د ډاک سنبالونکي. دوی وایي څو کال وړاندې په دې ډاکخانه کې 400 کار کوو خو زیاتوي چې د حکومتي نه پاملرنې له وجې د دوی کار سخت اغېزمن شوی دی. په کامي سملا کې د سیمې منتخب غړی بیا وایي د ډاکخانه دا موضوع په اړه د خلکو شکایتونو به اړونده وفاقي وزیر ته رسوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د منګوري لوی ډاکخانه چې د وو لکو آبادۍ لپاره جوړه شوې پوسټ ماسټري وایي چې څو کاله وړاندې ډاکخانه کې کار ډیر زیات و. دوی به د ډاکخانې نه د بینک کار هم اغستو. د موټرو او وسلې لایسنسو پیسونه به هم ډاکخانه کې جمع کېدل او ډاکخانې اولس ته یو شمېر اسانتیاګانې ورکولې. ولی اوس زیاتره خدمات بند شوي. ډاکخانه کې چې کوم 12 اهلکار 1300 کالو کې ریټایر شوي وروسته نور ندی برتی شوي. ټوله ډاکخانه په دوه تنانو چلیږي.
سټاف کمې دي. سټاف نشته دی. وخت په وخت باندې چې کم کېږي کم ریټایر کېږي دا هغې بځای نوي کسان نور ناراضي کار باندې به اثر پرېوځي فرق پرېوځي. دا اپګریډیشن زموږ په 2016 کې شوی دی.
د منګوري ډاکخانې نه پینشن اغستونکي مشر عبدالرشید وایي چې یو وخت کې ډاکخانه او خطونه رسوونکي ډاګي ډېر اهم و. ولې د ډاکخانې ودانۍ او کار نه داسې ښکاري چې حکومت دغه اداره ختموي.
ډاګي به کور ته لاړ هغه به هلته کې سړي ته ور وړه به خط پې اور کو کمونیډر به راغلی پخانه کلچر وسه ډاکخانه رو رو اقتزام پذیر روانه ده. من وایم چې را دل خو ترقی پکار ده.
پمنګوره کې یو شخصي بانک یو بی ال برانچ منیجر محمد دریب وای چې پمنګوره خار کې د سلويختو نزيات بانکونه روزانه په شخصي ادارو خپل خطونه او ضروري کاغذونه لیکي او راغوړي. ځکه چې د شخصي ادارو معیار د سرکاري ادارې نه ډیر ښه دی.
ټول پرایویټ ادارو ته ډاګ ورکې خپل کسان نازي په موټر سایکل باندې راشي او غوړي سيو کی او اقا شانتي بل ادارې ته لاړ شي. کم جی پی او چې دا نو هغه مونږ ته اکسسبل دي خو هغه چې کم دی هغه مونږ بس سوګرا لیږي نه چې مونږ کلکشن وشي مونږ تاسو کو نه وای زمو سره کسان کم دي. مونږ خو انسټنٹ کار غواړو چې انسټنٹ کار لپاره بیا مونږ پرایویټ ادارې.
د پاکستان د ډاک محکمې وزیر مراد سعید چې تعلق د سوات سره دی په دا اړه مو بیا بیا وزیر مواصلات مراد سعید سره رابطه وکړه ولی هغه سره جواب را نه کړو. البته د سیمې قومي اسمبلۍ غړی سلیم الرحمن وایي چې دوی به د سوات او بیا ټولو ډاکخانو معیار ښه کولو لپاره د مراد سعید سره لیدل کتل کوي او د ډاکخانو معیار به ښه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شبک.
د مشال ریډیو د خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز له اسرار علم مومند.
په بلوچستان کې د میشل ګوند یو مخکخ اسد خلاصګزی د لادره کې دوه زده نن پرلت پیل شوی دی. په چمن کې د کل عبدالله ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته د پرلت پر مهال د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅګزي مشالې ډوکې وویل چې احتجاج به تر هغو روان وي تر څو چې اسد خان نوی مندل شوی. د عوامي نشل ګوند د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو سکرتر اسد خان اڅګزي په 15 سپتمبر په خپل موټر کې له چمن څخه د کوټې پر لور روان و چې په لاره لادره کتل شو. په باجوړ کې د وکیلانو په یو غونډه کې د پښتون ژغورن غورځنګ د یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن داول د وینا پر مهال په شوي الغاو تلغاو کې د ښکېلو کسانو پر ضد نن په ټوله خبر پښتونخوا صوبه کې د وکیلانو کاربندیز دی. وکیلان تور لګوي چې د اکتوبر په دریمه په باجوړ کې د وکیلانو په غونډه کې د شوي الغاو تلغاو تر شا د جمعیت اسلامي د ځایي مشرانو لاس دی. خلکو د جمعیت اسلامي د خبر پښتونخوا مشر سینیټر مشتاق احمد خان له وکیلانو محسن داول بخنه غوښته ویلي دي چې ګوند یې د پیښې په باب پلټنې کوي او زر به خپله فیصله واوروي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی د جنازې مونږ په شیرزي لوبغالي کې ادا په جلال آباد ښار کې په خپل پلارني کلی هجرت کې خاور ته وسپارل شو. نجیب ترکی چې د تېرې جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و نن سهار وختي مړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر تمیم بن حماد ال ثانی سره د قطر شاهي هیواد په امیری دیوان کې کتلی او ویلی دی هلمند چې د دوی ګډې هڅې به په افغانستان کې له امن او تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا خبر د ولسمشر غنی ویان د صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون قطر ته ورسید او د قرغیزستان مرکزی الیکشن کمیشن د هیواد د 4 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو نتیجې لغوه کړي. د غوښتنو د هغو زرګونه مظاهرچیان وه چې کوڅو ته راوتي په حکومتي ودانیو حمله کړې. وایي چې اسټبلشمنټ ګوندونو په پیسو د ووټونو په پیسو سره انتخابات ګټلي دي.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، اسرار لممند او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اوس له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.